Paman. د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا یو ور بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د ودینی مدرسې پر ضد په پیښور کې د ودینی مدرسې پر ضد د امریکایي حکومت دی اقدام په اړه وري د غراس په کوټه خار کې د 14 دن کوټو کې د نیول کېدو په اړه په یو ریپورت کې خبرې غي. او سیمه او افغانستان سره تړلو موضوعاتو ترڅنګ په پاکستان کې د کېدونکو زمینی انتخاباتو په اړه ریپورتونه مهم درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې ملیحه امیرزاده اوري.
السلام علیکم. په اول سر کې د خبرونو سټکی. امریکا په پیښور کې په یو مدرسه د وسلوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. په کوټه کې امنیتي ځواکونو په یو چاپه کې تر 1,00,000 کیلوګرام پورې چاودیدونکي توکي نیولې دي. او د شام حکومت یاغیانو هغه دعوی رد کړي چې په یاغیانو یې کیمیایي وسلې استعمال کړي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د خزانه محکمه د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسه د وسلوالو سره د مرستې په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکا لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم مدرسه چې د پیښور په ګن سیمه کې واقع ده، د طالبانو، القاعده، لشکری طیبه او نورو وسلوالو ډلو سره د مرستو له وجې مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه د محکمې لخوا د 13 پورس په بیان کې ویل شوی د پیښور ګنج مدرسه د وسلوالو طالبانو سره مالی مرسته کوي. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وایي په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کیږي.
دا خبره غلطه ځکه ده چې دا بالکل خار په منځ کې ځای دی. خار په منځ کې دی، د بازار منځ دی. هر ورځ هلته په زرګونو خلک جومات ته منځ له راځي. هلته ټریننګ کېدل او هلته ټریننګ سنټر یې چلول او هلته فوجي تربیتونه ورکول، دا خو د عقل نه لرې غوندې خبره ده.
یادې مدرسې هم د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي تېره شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 1,00,000 کیلوګرام پورې چاودیدونکي توکي نیولي او 8 کسان یې گرفتار کړي. د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دا چاپه له هغې وروسته وکړل شوه کله چې 2 ورځې وړاندې 2 کسان په یو ټرک کې د 1,500 ټنو پورې د پوټاشیم کلوریټ توړلو په وخت نیول شوي وو. دی وایي
په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دی. الله تعالی دې شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی دې یو ډیر لوی افات نه بچ کړه. دا هم کې دی چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی کته تاسو نه ګوري، بالکل ماشینونه او ټول سیزونه دی تل تکیخي دي چې دا پرووایډر دی. دې پیسې اخلي او سیز ولا ورکي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکي هغه بعد سیز خرکو.
دا لانه د معلومه چې د بمونو جوړولو د دې سامانونو مالکان څوک دي. په کراچۍ کې پرون راهیسې د 4 رکو بلوچانو مړی موندل شوی دی. د کراچۍ پولیس وایي د 9 پورس د ښار له نودن بای پاس سره نږدې له یوې دښتې څخه ورته د 2 بلوچانو مړی په لاس ورغلي. د اورنګي ټاون SP چودري اسد تېره شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وژل شوي 2 کسان د بلوچستان د تربت سیمې استوګن دي. د سرجاني ټاون پولیس وایي نن سهار هم د هب ډیم سره نږدې د 2 بلوچانو مړی دوی ته ترلاسه شوي دي. د دوی په خبره وژل شوي کسان حاجي عبدالرزاق او پټان نومیږي او دوی د بلوچستان د هب د سیمې استوګن دي. د بلوچستان په چمن کې پر ریلوی سټیشن نن یو چاودنه شوه. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او تر لسو زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره چاودنه هغه وخت وشوه کله چې چمن نه کوټې ته ریلګاډي روان وو. مړی او ټول ټپیان د چمن سیویل هسپتال ته وړل شوي دي. سباله په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی په یو سلويخ شوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په دې لړکې ټولې تیاریانې سرته رسولې دي. د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن ویان سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل
الیکشن چې دی نو دا به سهار 8 بجو نه واخلي تر مازیګر یعنی ماښام 5 بجو پورې پولنګ وي. کوم کسان چې د پولیس سټېشن کې دننه وي او هغې نه ټایم تېر شوی یعنی د 5 بجو نه وروسته هغې ته به د ووټ د استعمال حق وي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفو ګوندونو عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ د قومي اسمبلی په 4 چوکو او د صوبایي اسمبلی په 4 سیټونو سخته مقابله کېدونکې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وايي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په اجنډا کې د ځینو بندي طالب مشرانو نومونه شامل دي. نوموړي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د سولې او همکارو په اړه ژمنې په رښتینې توګه عملي کړي. تمه کېږي چې ولسمشر حامد کرزي به د روانې میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان ملي جبهه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پاړه د حکومت لخوا د لوی جرګې رابلل غیر قانوني بولي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې برخه کې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا لخوا وشي. افغان حکومت فیصله کړې چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي. اخوا د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښایي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به دا جرګه جوړه شي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزین رایس نن په ورځ د خپل هندي هم منصب شیف شنکر مینن سره تر خبرو وروسته په 28 ستمبر د منموهن سنگ او د اوباما ترمنځ کېدونکي ملاقات پلانونه اعلان کړل. د شام حکومت مخالفینو یاغیانو هغه دعوی ردوي چې حکومتي قواو د دمشق خواوشا د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې حملې په وخت کیمیایي وسلې استعمال کړي. د شام سرکاري ټي وی ویلي په دغو رپورټونو کې هیڅ صداقت نشته چې حکومتي ځواکونو د شورو په ورځ د زهرجن ګیس لرونکو راکټو استعمال کړي. په شام کې د بشري حقونو د جاج اخیستلو لندن میشتې ادارې ویلي چې د کیمیایي وسلو د استعمال سره په درجنونو ولسي وګړي وژل شوي دي او د اتوار په ورځ شام ته رسیدلي د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د ماهرینو ډلې باندې غږ کړي چې د پیښې تفتیش وکړي. اور اسے خبر دا چې د اروپایي ټولنې د بارنیو چارو وزیران بنن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي. یورپی یونین به د مصری پوز لخوا د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په پلویانو د تشدد وروسته دغه هیواد سره د مرستو په ختمولو بحث کوي. یورپی یونین د مصر یو لوی تجارتي ملګری دی او تیر کال یې د مصر لپاره د 500 اربو یورو د قرضو او امداد غوښتنه هم کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د امریکا حکومت وايي د پیښور په ګنګ سیمه کې پر یوه دینی مدرسه د دې لپاره چې وسلوالو ډلو ته مرستې ورکولې مالی بندیزونه لګولې دي. د مدرسې یو تن محتمم بیا دغه تورونه ردوي چې وايي
موږ بیا ټولې دنیا ته دا خبره کوو چې راشي زموږ د مدرسه وګورئ. دې کې تاسو ته کوم قسمه خبره ناجایز کاری موږ ته وخوي.
د بلوچستان په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي یو د پام وړ اندازه چاودیدونکي توکي نیولې دي.
په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چرې گیر شوی نه دي. کوټه او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی آفت نه بچ کړ.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې ډینګي ماشي راوتلي دي. د سیمې ډاکټران له خلکو غواړي چې له دغه خطرناکو ماشو ځانونه وژغوري.
زمونږ ټول عوامو ته درخواست دی چې کور کې چې کوم صفه او بي هغه باندې لوخې دي ماشو ته تختولو لپاره چې کوم غلوشنی یا غدي لګي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو اوریدونکو اولنی رپورټ ته. د امریکا د خزانه محکمې د پیښور په ګن سیمه کې پر یوه دینی مدرسه مالی بندیزونه لګولې دي. د جامع علوم القرآن و الحدیث په نوم په دې مدرسه کې په دې مدرسه له طالبانو ولقاعده او لشکر طیبه په څیر له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستې او سخت دریځۍ ته د ودې ورکولو په وجه د مالی بندیزونه لګول شوي دي. د یادې مدرسې چلونکي او زده کوونکي بیا دغه امریکایي تورونه بې بنیاده بولي. په دغه اړه پام وکړئ له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته.
دا پیښور خر دننه گنج سیمه کې د گنج مدرسې په نوم یادیدونکې مدرسه جامع تعلیم القرآن والحدیث انتظام چلونکې شیرعالم حجی مشال ریډو ته وویل چې دا لګول شوی تورونه بې ځایه او بې بنیاد دي.
یو سړی وایي دا دهشتګرد دی دا چې ګټ تیارې بنا کې راځي کنه ثبوت ورکړي کوم ځای کې تشه
دوی زیاته کړه چې کوم کس دوی ترهګر اعلان کړی دی. شیخ امین الله هغه دلته کې یو استاد په حیث خودنه کوله او اوس یې دا مدرسه پرېښود ده او دوی د پته نشته چې هغه چرته دی.
خو یو عالم دی مخکې دلته و دلته خطبات کوله خطبه ورکوله په خبره پوه شي اوس نشته دی. تقریبا اته میاشتې کېږي د تبلیغ په سلسله کې وتلی دی چې کوم ځای کې تبلیغ کوي چاته دی کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه پته موږ ته نشته.
د مدرسې مشر استاد چې دغلته کې دیني زده کړې ورکوي. یا ناظم محمد ابراهیم مشال لیډو ته ویل چې چاته هم څه قسمه شک وي چې دې مدرسه کې د ترهګرو تربیه کیږي یا دلته ترهګر سبق وایي یا دوی د هغې مرستې کوي، نو دلته دې راشي او پوره کتنه دې وکړي.
موږ بیا ټولې دنیا ته دا خبره کوو چې راشي زموږ د مدرسه وګورئ، دې کې تاسو ته کوم قسمه خبره ناجایز کاری موږ ته وښوئ.
په دغه مدرسه کې زده کړه ترلاسه کوونکي او زده کوونکي قاری سعید چې دا تیرو لسو کالو راسي دلته کې دین زده کړه کوي وایي
په دې لس کالو په دوران کې موږ هیڅ قسم په دې مدرسه کې داسې سرګرمۍ نه دي لیدلې چې هغه د حکومت خلافي او یا د دې ملک د دهشتګردۍ سره تعلق لري. صرف دلته د قرآن او سنت درس کېږي او استادان دي او طالب علمان دي، د پاکستان طالب علمان دي.
یادونه وړ ده چې په 2009 کې د متحده قومونو او امریکې لخوا په شیخ امین الله چې دغه مدرسې کې خودنه کوله ترهګر ګرځولی شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان په سرخار کوټه کې امنیتي ځواکونه وایي چې په یو ګودام د چاپی په نتیجه کې تر 1,00,000 کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي نیولي دي. د ملیشیا ځواکونو د کمانډنټ کرنل مقبول په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیات چاودیدونکي توکي دي چې نیول کیږي. د نوموړي په خبره له دغه ګودام یا تتنه نیولي هم دي چې پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. په دغه اړه نور له کوټې د مشال ریډیو د خبریال خدای نور ناصر په رپورټ کې.
په کوټه کې امنیتي ځواکونه ادعا کوي په ښار او صوبه کې د ترهګرۍ لویې منصوبې ناکامه کړې او د سلهاوو انسانانو ژوند یې ژغورلی. د دې ښار په نوې اډه کې امنیتي ځواکونو د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه له یوه ګودامه تر 1,00,000 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي توکي نیولي. د ځواکونو په خبره دا چاودیدونکي توکي چې د ځانمرګو بریدونو په شمول د ترهګرۍ په نورو پیښو کې کارول کېدل، ورسره یې 8 تنه هم نیولي چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي او د دوی په خبره ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کېدلی سي چې همدا د چاودیدونکو توکیو د جوړولو یو کارخانه وي.
په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چرې گیر شوی نه دی. کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی افات نه بچ کړل. یو کارخانه دی جوړ کړی که تاسو نو ګوري، بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تل تکیخي دي، دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي.
د کرنل مقبول په خبره په نیول سب یو چاودیدونکو توکیو ودرش 0 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ، 25 0 کیلوګرام امونیم کلورایډ، 40 0 لاسی جوړ سوی چاودیدونکو توکي او الومینیم شامل دي. د نوې اډې په دې ګودام کې چیرې چې چاودیدونکو توکي نیول سوی، یو شمیر موټرې هم ولاړې وي چې د مقبول په خبره دا به تر وخت مخکې خبره وي چې همدا موټرې په ځانمرګي بریدونو کې کارول کېده او کنه.
د ټرک ولاړ دی، دوه درې ګاډي دی هم ولاړ دي، دنم ګاډي ولاړ دي. دا چې تفتیش مونږ وکړو کې کېدی شي دغه د ګاډي پوره چي دي نه شاته باډي نشته دی، دن یو ټینکر هم پروت دی.
په داسې حال کې چې ملیشا ځواکونو تر دې یو ورځ وړاندې هم په همیاد سیمه کې د 8,000 کیلوګرام چاودیدونکو کو ټوکیو د نیولو ادعا کړې وه. له کرنل مقبول څخه مو پوښتل چې آیا په کوټه کې همداسې نور ځایونه هم شته چې پکې په دومره زیات تعداد کې چاودیدونکي توکي موجود وي؟
دا خو د دوو فورسز مقابلې دي. یو هغه فورسز چې امن او امان تباه کوي، خرابوي، او بل هغه فورسز چې امن او امان قائم ساتنه غواړي. زه د مشال ریډیو ته درخواست کوم د دې په وسط سره به د کوټه خلکو ته خاص کړو چې دا د اف سی کار صرف نه دی، دا د پولیس کار صرف نه دی، دا د ګورنمنت کار نه دی. صرف مونږ ټول دا مالت کې کم کسان مشکوک حرکات کوي، دا غي کور ته څوک زیرازي، یو یو صفر یو دا زموږ د کنټرول نمبر دی، هغه ته موږ اطلاع راکې.
امنیتي ځواکونه واجی د صوبې په سر شار کوټه کې روان کال په هزارا ټاون او علمدار سړک باندې بریدونو کې ورته چاودیدونکو توکي کارول سی وو چې له دې چاودیدونکو توکیو څخه د هزارا ټاون د هغې چاودنې په تیر چې پکې 800 کیلوګرام چاودیدونکو توکي کارول سی وو شاوخوا 108 بریدونه کېدلی سوای. د ویل وړ ده چې په کوټه کې وروستۍ بمی چاودنه تر کم کې اختر یو ورځ مخکې د دې ښار په پولیسو سوي وه چې پکې تر ډېر زیات پولیس سرتیري وجل سوي وو. د دې ځانمرګ برید مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي قبول کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بل خوریدونکو، د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي چې دغه خار په سرجانی ټاون کې د سلور لا درکشو بلوچستانو مړی موندلې دي. د ورکشو بلوچستانو د حکومت لپاره د کارکونکو ډلې مشر قدیر بلوچ وایي د بلوچستانو د تریتم کولو او بیا د وجلو لړۍ اوس د کراچۍ تر خاره غځېدلې ده. په دغه اړه نور د ظفر کریمی په رپورت کې.
د کراچۍ پولیس وایي د د کراچی پولیس وای د سه شنبه یا نه پورس د خار لنادرن بای پاس سره نږدې لیوې دشت څخه ورته د دو بلوچانو مړی په لاس ورغلی دی. د ورنګ ټاون ایس پی چودری اسد 13 شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي وجل شوی دواړه کسان د بلوچستان صوبې د تربت د سیمې استوګن دي. د هغه په وینا د دواړو مړو لجیبونو څخه دوی ته پرچې په لاس ورغلی چې پرې د دوی نمونه او پتې لیک دي.
ایک نام
رمضان ہے، ایک نام غفار. دیوائی نم رمضان دے او دبل نم غفار دے او دوی دواڑا دلا پتا کسانو لجملے چخوو. د سرجانی ٹاون پولیس وائی نن یعنی د چار شمبے پسہر ہم د دو نورو بلوچانو مڑی دوی تا پلاس ورغلی دی. د دوی په خبره وجل شوی کسان حاجی عبدالرزاق او پټان نومیږي او دوی د بلوچستان د هب د سیمې استوګن دي. د وجل شوی حاجی عبدالرزاق بلوچ وراره اشوبی بلوچ نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي چې د هغه تر د بلوچۍ د توار په نامه د ورځپاڼې ایډیټر وو او هغه د کراچۍ له لیارې سیمې څخه د مارچ په 14 نیټه تختول شوی وو. د ورکو شوو بلوچانو د پاره د چلیدونکو تحریک مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ وایي د دې نه مخکې هم د کراچۍ د سرجانی ټاون نادرن بای پاس او لخوا او شاسیمو څخه د ورکو شوو بلوچانو مړی وخت په وخت موندل شوی دي. نوموړي زیاته کړه اوس د بلوچستان ترڅنګ له کراچۍ څخه هم د بلوچو د تختونې او د مړو د موندنې سلسله تیزه شوې ده او د روان کال د شروع راهیسې په کراچۍ کې هم د ورکو بلوچو په لسګونو مړی موندل شوی دي.
مخکې تربت بلوچستان تربت کې د دوی ټارچر سیلونه وي، اوس حالت دوی بیریږي کې دانه دیکھے ٹارچر سیلونه باندې حمله وسی. هغه وجہ سه اوس کراچی کې دوی تفتیشی ځایونه ٹارچر سیلونه کراچی کې د دوی مخکې مو اوس دلی اوس پورته کې هغه ځای سه فټ یو په یو ذریعہ دوی رسی دلته او دلی تفتیش کوي او دلته شهید کوي یا مسخ لاشونه کوي بیا تس کوي.
د ورکوشو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د چلیدونکو تحریک مرستیال مشر قدیر بلوچ کسهم د دغه ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او ایپسی ځواکونه لګوي، خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د سوات ملالی یوسف زیتا چې تیر کال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې سخت ټپي شوی و او دا مهال په برېټانیا کې ژوند کوي، په اروپایي هیواد آیرلند کې د یوې نړیوالې ټولنې لخوا د امن مډال ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
برطانوی وسپانې ټیلیګراف په خپل نننۍ شماره کې ملالی یوسف زیتا په آیرلند کې د ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ د ورکولو خبر راخستې ده. وسپانه دیته وی چې هغه ملالی ته دغه ایوارډ د هغې د لوړې حوصلې او مړانې لپاره ورکړل شو چې تیر کال پاکستانی طالبانو په سوات کې هغه وخت په سر ویشتې وه چې کله د سکول نه کور ته روانه وه. د دغه امن ایوارډ ترلاسه کولو نه پس په ټیمپرری کې د دغه امن ایوارډ د غونډې 200 ګډونوالو ته د وینا پر مهال ملالی د نړۍ ټولو حکومتونو باندې غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د ښځو او ماشومانو سره د امتیازي سلوک په قوانینو کې بدلون راولي. ملالی یو وار بیا په نړۍ غږ وکړ چې زه غواړم چې نړیوال مې د هغې جنۍ په توګه یاد نه ساتي چې طالبانو ویشتې وه، بلکې نړۍ مې د تعلیم د پرمختګ او د بنیادي حقونو خوندي کولو د مبارزې په توګه یاد وساتي. دغې غونډې ته د ټیمپرری امن کنوینشن سیکرټري جنرال مارټن کوین د وینا پر مهال وویل چې د دوی اداره د ملالی ډېره مشکوره ده چې د امن دا ایوارډ یې قبول کړو. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو په شمول اوس ملاله د هغو قابل قدر شخصیتونو په فهرست کې شامل شوه چې دغه ایوارډ ورته ورکړل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په اکتوبر کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله بیا د علاج لپاره برتانیې ته یوړل شوه. اوس یې حالت ډېر ښه دی او په برتانیې کې سکول ته بیا روانه شوې ده. خو دې سره سره هغې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم د پرمختګ کمپاین هم شروع کړی دی. په آیرلند کې د پلان آیرلند په نوم یوه اداره د دغه کمپاین مشري کوي. د دغه ادارې مشر مایک مینسفیلد ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ملالی خبرو په ټوله نړۍ کې په لکونو خلک متاثر کړي دي. ښاغلی مینسفیلد وایي چې ملالی یوه غیر معمولي بهادره جینۍ ده. د هغې د بهادرۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې کله مرګ سره هم مخامخ شوه نو د چوپ پاتې کېدو نه انکار وکړو. او همت یې بین للو. خو مینسفیل زیاتوي چې موږ له په نړۍ کې نورې هغه ملالې نه دي هیرول پکار کوم چې دا مهال د امتیازي سلوک ښکار دي، او کله د تشدد په دریا او کله د نقصاندېه روایاتو له وجې د زده کړو نه منع کول کېږي. ټیمپرری امن ایوارډ په کال 1980 کې پیل شوی و، او د بېنظیر بوټو په شمول د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، سونیا ګاندي، بل کلینټن، میخائیل ګورباچوف او نیلسن منډیلا ته هم ورکړل شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، سبا یعنی د زیارت پر ورځ په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي. حکومتي چارواکي وايي په دغه لړ کې ټولې ضروری تیاری نیولې دي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه د زیارت پر ورځ به د ټول ملک په 33 ضلعو کې په یو سلویخ صوبایي او کامی حلقو باندې زمینی ټول ټاکنې کیږي چې پکې 45 کامی او 25 صوبایي حلقې شامل دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې ټول پاکستان کې د پرامن ټول ټاکنو لپاره به 40,000 سیکورټي اهلکاران ولاړ وي. اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په 2 سلویخ حلقو باندې زمینی ټول ټاکنې کول وو، خو په یوې حلقې ان ای 25 باندې د امنیت د مسلې له وجې اوټونه وزنډول شو.
په ان ای 25 ډی خان کم ټانک کې زموږ الیکشن ملتوي شوی دی. د هغې مین وجه دا وه چې موږ ته مخکې نوم رپورټ شو چې هلته سو ټیررسټ دی نو هغه حمله کولی شي، او د هغې د وجې نه هلته الیکشن کې ډېر زیات نقصان اندېښه ده.
نوموړي د زمینی ټول ټاکنو لپاره د حفاظتي اقداماتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
آرمی په زیاتره حساسو پنسټیشن باندې تعینات شوي ده، او پای کې ټوټل وز نه دي، نو وز زرا او لسطیا په دې کې د 2000 پورې موږ انتهایی حساس کړی دي. په هغه باندې به د 15 نواره د 20 پورې کسان د آرمی او رینجر ایف سی پولیس تعینات کیږي. داسې څه 2500 حساس دي، په هغه باندې به هم څو د لسو کسانو پورې کم از کم پولیس افسران رینجر ایف سی والی، او چې کم نارمل دي نو په هغه باندې به هم 15 کسان خامخا پولیس والا موجود دي.
د ذکر وړ ده چې د راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د وټونو لوجې د پولیو مهم ځنډولې شوې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د کامی سملای پر څلورو او هم دومره شمیر د صوبایي سملای چوکیو لپاره سبا یعنی د زیارت پر ورځ زمینی انتخابات کیږي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان وایي د صوبې د خزو لپاره هم اسانتیاوې برابر کړي چې په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. په دغه اړه له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف او مخالف ګوندونو عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام په منځ کې په سلور کامی اسمبلی او سلور صوبایي اسمبلی چوکو د پاره سخته مقابله کیدونکو ده، کوم چې د سیاسي کارپوهانو په وینا په صوبه کې د دغه ګوندونو مقبولیت ګراف هم سرګند کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي په وینا د زمینی ټاکنو لپاره ټول انتظامات پوره شوي دي، او په دې کې د انتخاباتو مواد لکه بیلټ پیپر او بکس سنا متعلقہ ریٹرننگ افسرانو ته حواله شوی دی. دا پختونخوا د انتخابی کمیشن وایان سویل احمد وای
سحر اتو بجو نو واخلی تر مازیګر 15 بجو پوری پولینګ وی. کم کسان چې په پولینګ سټیشن کې دن وی او هغه متایم کې شوی، یعنی د 15 بجو نو وروسته دا غي ته د ووټ د استعمال حق وی.
زمینی ټاکنې با د ان 1 پیښور، ان 15 نوخان، ان 13 سوابه او ان 20 لکی مروت کې کیدونکې دي، او دا خراب امنیت وز لکبله په ان 15 ټانک کې ټاکنې ځنډول شوې دي. دا شان مردان کې دوه صوبایي اسمبلی چوکو په هنګو کې پی کې 2 ختم، او د بنو پی کې او ایم صوبایي اسمبلی باندې با زمینی ټاکنې کیږي. چرته چې دوه چوکې د صوبایي اسمبلی غړو عمران مومن او فرید خان د وجن رستو خالی شوې دي. دا زمینی ټاکنو لپاره واکمن ائتلافي ګوندونه لکه تحریک انصاف، جماعت اسلامي او کامیوتن پاټې خپل منځ کې متفق شوې دي، او دا صوبایي اسمبلی پی کې 20 مردان چوکې نه علاوه ائتلافي ګوندونه با د تحریک انصاف امیدوارانو مرسته کوي. دغه شان عوامي نېشنل پارټي پارٹی جمعیت علماء اسلام او پاکستان پیپلز پارٹی ترمنس کی دا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ شوی دے دا کوم ترمخه چې پیښور کې د عوامي نیشنل پارٹی حاجی غلام احمد بلور نوخار کې داود خټک او سوابه کې د جمعیت علماء اسلام مولانا عطاالحق درویش او لکی مروت کې مولانا عطا الرحمن د دوی متفقہ امیدواران دي خو بیا شنن کې وای چې عام ټول ټاکنو په شان د ان پیښور قومي اسمبلی چوکې یو ځل بیا د اهمیت وړ ده چرته چې تیر ټاکنو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د عوامي نیشنل پارٹی مرکزی لیډر او پخوانی وفاقی وزیر غلام احمد بلور ته په ډیرو اټونو ماته ورکړی و. خو دا ځل د تحریک انصاف له اړخه دوه اهم غړي د ده مقابلې ته راغلي دي، ګل باچا د پارٹی په ټیکټ او صمد مرسلین په آزاد حیثیت اټونو کې برخه اخلي. دغه شان په نوخار کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زوم عمران خټک او سوابه کې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد کیسر رور عاقب الله خان په زمینی ټاکنو کې برخه اخلي. په لکی مروت کې د مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطا الرحمن د جمعیت علماء اسلام امیدوار دي. خو بیا کارپوهان وایي چې زمینی ټاکنې د عام ټاکنو نه سل ورځې پس کیدونکې دي او دغه ټاکنو کې به د واکمن ګوند تحریک انصاف د مقبولیت ګراف هم مخې ته راشي. په زمینی ټاکنو کې د زنانو د اوټ اچولو په حق لا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي
دا یادونه
ده چې په پښتونخوا کې په سلور قومي اسمبلی او سلور صوبائی اسمبلی چوکو باندې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز خپل امیدواران نه دي ودرولي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په سواد کې یو شمېر هغه کسان چې ویل کېږي ډینګي ماشو چچلی او ناروغ شوي ځایي روغتونونو ته رسول شوي دي. په یاده سیمه کې د صحت محکمې مشر وایي له ډینګي ماشو څخه د خلکو د ژغورلو په لړ کې اقدامات پیل کړي دي. د سواد نه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد بیلوبیل سیمو څخه د ډینګي ماشي لوجې دیالس مریضان روغتونونو ته رسولې شوې دي او د ډینګي ماشي ختمول لپاره ګامونه پورته کیږي. د خبرې د سواد صحت محکمې مشر ایډیو عبدالخالق مشال ریډیو ته په خپل وینا کې وکړې. ډاکټر عبدالخالق د ډینګي ماشي او د دینه متاثر تن په اړه زیاتوي.
د ماشي چې کوم د ډینګي ماشي نو دا خو یو په سهار په رڼا کې چې کله سار کېږي دغه وخت کې چل کې یو بل مازیګر مقام لیټې مونږ کې او د دې پرورش چې کوم نو هغه په صفه وو کېږي. دا نور ماشي خو ګندو وو کېږي. زمونږ لکه ټولو عوامو ته درخواست دی چې یاره کور کې چې کوم صفه وبي نو یا خو هغه هغې باندې لوښې دي سر دي بېږدي چې هغه پټي. دویمه خبرداره چې یاره لکه دوی د ماشو د تختولو دپاره چې کوم هغه لوشنې فرض که سړی وده کېږي هغه دې لګوي په لاسو په پښو باندې. بل د دې علامات چې کوم دي نو هغه د دې مریض ته تبه کېږي د 102 103 105 پورتلی شي. او دویم نمبر دی کې لکه سخت درد وي، سر درد وي او خاص کر داسې لکه د سترګو په شا چې بنده ته ډېر زیات درد کېږي. او دریم نمبر په دی کې لکه وجود خوږیږي که نه، چې وجود مې ماتېږي یا هډوکې مې ماتېږي، داسې سخت دردونه.
د صحت محکمې مشر ډاکټر وایي چې د دغه مریضانو زیاتره تعلق د سوات منګورې سیمو څخه دی او د دغه د مخنیوي لپاره سیمه کې سحری لس پرېګانې کېږي او نور ګامونه هم پورته کړی شوي دي.
د دې د مخنیوي لپاره لګیا یو لکه چې کوم مریض مونږ ته پازیټیو راشي هغه کنفرم شي چې یاره دا د ډینګي کیس دی، نو مونږ د هغه کور ته خپل هغه سپرے والا ټیمونه لیږو او د هغه کور کې سپرے کوي. بیا هغه سره خوا شا تقریبا په 400 میټره کې هغه ایریا مونږ سپرے کوو او د هغې نه علاوه لکه مونږ خپل پمفلیټس دي
ډاکټر زیاتوی چې کوم مریضانو کې داسې رنګه اثرات ښکاره شي په پوری توګه د سرکاري روغتون سره رابطه وکړي. د دغه مریضانو علاج لپاره روغتونونو کې ویړیا اسانتیاګانې ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدم کو د مازیګر 5:30 بجې شوه. ملیحا امیرزاده استودیو ته راغلی ده لدې د خبرونو لنډی زور.
امریکا له خوا د پیښور په ګنسیمه کې د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم مدرسه باندې د طالبانو القاعده لشکرې طیبه او نورو وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د خزانې د محکمې له خوا د تیرې نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پیښور ګنج مدرسه د وسلوالو طالبانو سره مالی مرسته کوي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سراج الحق وایي په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کیږي او یادې مدرسې هم د امریکا د فتورونه رد کړي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي تېره شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 1,00,000 کیلوګرامو پورې پاکستان کې د صوبائی او قومی اسمبلی په یو سروې سوکو ضمنی انتخابات ترسره کیږي. په دې لړ کې د پاکستان الیکشن کمیشن ټولې تیاریاں سرته رسولې دي او حکومت حساسو سیمو سکیورټی هم سخت کړی. افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وايي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت پسپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزن رایس په 28 ستمبر د منموهن سنگ او د اوباما ترمنځ د کېدونکي ملاقات پلانونه اعلان کړل. د شام حکومت مخالفې ډلې د فعالینو هغه دا ویرت کړي چې حکومتي ځواکونو د دمشق او شاده یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بمباري په وخت زهرجن ګیس استعمال کړی دی. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي.
لن خبرونه مو د ملیحا میرزاده نه اوریدل. اوس په پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی د رابعه اکرم خان نوړو
ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم خپل وړومبي خطاب کې ملک او قوم ته پیښ چیلنجونو ذکر وکړو او د سره سره د خپل حکومت ترجیحات کې هم واضح کړل. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې روان ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم کم خیالاتو اظهار وکړو، نو هغه په موجوده حالاتو صحیح راځي ځکه چې ترهګرۍ له وجې پاکستان معیشت، اولس او بین الاقوامي وقار ته نقصان رسېدلی دی. دغه رنګ ملکي ایجنسیانو، انتظامی ادارو او د جزا او سزا د نظام خامیانی او ناکامیانی د ټولو مخې ته دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې په وړومبي ځل وزیر اعظم خپل تقریر دوران وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی، نو د دې د جواب انتظار پکار دی او حکومت ته د دې خبرې حق حاصل دی چې هغه وسلوالو د خاتمې لپاره سم مناسب ګڼي هغه حکمت عملی دی ورله اختیار کړی شي. ادارې وایي چې وزیر اعظم خپل تقریر کې د بلوچستان ذکر هم کړی دی او د وزیر اعظم د خبرو نه داسې ښکاري چې هغه امن غواړي. نو که مسلم لیگ نن د بلوچستان مسله هوارولو کې کامیاب شو، نو دا به یو لوی کامیابی وي. د ادارې په وینا چې ترهګري وي او که د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د څه قسم بدلون، په دې ټولو معاملو کې ملک سیاسی گوندونو یو رنگ موقف پکار دی او اوس وخت راغلو چې پاکستان د شپیتو کالو راسي کومه خارجه پالیسی خپل کړی د پاغي کې دی بدلون راوستل شي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د بلدیاتی نظام صورتحال عجیب دی. پسین صبح کې حکومت نوې مسوده صوبایي اسمبلی نه منزور کړه. پنجاب صبح کې مقامی حکومت 2013 په اړه اسپیشل پارلماني رپورت په ایوان کې وړاندې کو، کوم چې اپوزیشن نامنظور کړو او بایکاټ یې هم وکړو. د غرنګ خیبر پختونخوا کې حکومت په غیر جماعتي بنیادونو ولایتونو بلدیاتی انتخابات کولو تجویز رد کړی دی او بلوچستان حکومت کم قسمه بلدیاتی نظام راوړل غواړي هغه لا واضح نه دی. ادارې وایي چې صوبې یو شان بلدیاتی نظام په یو فارموله اتفاق نه کوي. دا صحیح ده چې کنړۍ مختلف ملکونو کې مختلف قسمه مقامي حکومتونو نظام کامیابۍ سره روان دی، نو هغه په سیاسي او معاشي توګه مضبوط ملکونو خبره ده. پاکستان غوندې ملک کې چېرته چې سیاست او معیشت نه بلکې د ژوند هر شعبه بد انتظامۍ، نااهلۍ او کمزوري ښکار ده. ادارې وایي چې دې لپاره موږ اعلی چارواکو ته خواست دی چې هغوی د پخواني نظام کې هغه نظام خوښ کړي کوم چې د ولس مفاد او ضرورت مطابق وي، او که هغې کې څه قسم نقص کاری ورته نو هغه دې لرې کړی شي او په هره صوبه کې د یو شان نظام نافذ کړی شي او ملک دې د نوو تجربو نه وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واک کې تر اتلو وروسته د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل هیواد ته په خپل ټلویزیوني وینا کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو خبره وکړه او سره د دوی په ضد د طاقت د استعمال امکان هم په ډاګه کړی. نوموړي وویل چې د هر پاکستاني په څیر هغه هم له وینې بهیدلو څخه تنګ راغلی او نه غواړي چې هر ورځ د خپلو بچو جنازو ته اوږه ورکړي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف له راتګ سره سم په دې هیواد کې په تشدد کې په دوامداره توګه زیاتوالی راغلی او په تیرو دوو میاشتو کې تر اویا زیات بریدونه سوي دي چې د یو لوی جیل ماتول او د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر برید یې د ذکر وړ دي. اوس په پاکستان کې عام تصور دا دی چې دغو بریدونو د نواز شریف هغه خواهش ته ضربه رسولې چې نوموړي غوښتل د دې هیواد اقتصاد پر پښو ودروي او د بجلی بحران ته د پای ټکی کېږدي. نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې نوموړي له هغو کسانو سره خبرو کول ته تیار دی چې له بده مرغۍ سخت دریځي خپله کړې ده. ورځپاڼه لیکي سیاسي شنونکي د طالبانو په اړه د نواز شریف په خبرو کې د تضاد نښې په ګوته کوي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ یو اړوند شنونکی عارف رفیق وایي چې د نواز شریف په وینا کې دوه کیسې وي. نواز شریف د اقتصادي پیاوړتیا او د توانایي د بحران د ختمولو په اړه ایماندارانه شننه وکړه او د حل څرګند لارې په ګوته کړه، خو د قومي امنیت په اړه ډیر ګډوډ و، ځکه یو خواته یې ویل چې ترهګر د پاکستان د بقا لپاره لوی خطر دی او بل خوا بیا پر دوی د خبرو اترو ژغ وکړي. بلخوا واس شریف جورنال ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان سره په کابل کې د فوټبال نړیواله لوبه ترسره کړه. افغانستان د فوټبال په نړیوال فیډریشن فیفا کې پر 109 نمبر دی او پاکستان تر هغه کمزوري دی او پر 108 نمبر دی. د فوټبال لومړی نمبر لوبډله د سپین ده. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن عمومي منشي سید اغازاده وایي چې افغانستان د 1990 کال را په دې خوا په لومړي ځل پاکستان سره د فوټبال سیالي کوي. نوموړي وایي چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د انتظام او بنیادي جوړښت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په هیواد کې لا زیات پیاوړی رول لوبولای شي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دغه هیواد کې د لا نور خونړي تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د مشر په نیول کېدو نیوکه کړې ده. اخوا بیا مصري رسنیو ویلي چې د عبوري حکومت پخوانی مرستیال ولسمشر محمد البرادعي به له خپلې دندې څخه د استعفا له امله محاکمه شي. د مصر د تازه حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه رپورټ لري چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د مصری چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر محمد بدی پر نیولو انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تیره ورځ خبریالانو ته ویل د بدی نیول کېدل له هغه ژمنې سره په تضاد کې ده چې د مصر پوځ په هیواد کې د پراخې سیاسي پروسې په اړه کړې وه.
Interim Egyptian government has made promises to transition back.
دوی د مصر د موقت حکومت وعده کړی و چې بیرته به په دیموکراتیک توګه د یو منتخب ملکی حکومت لپاره د انتقال پروسه تر سره کړي. کوم تاوتریخوالی چې 13 اونۍ پورسیو او د رواني اونۍ پترڅ کې تر سره کړ، ل دغه وعده سره په تضاد کې دی. مصری چارواکو د اخوان المسلمین د ډلې مشر اویا کلن محمد بدی د سه شنبه په سهار په قاهره کې ونیو او د ریپورټونو لمخې نوموړی د مظاهر چانو د وشل لپاره د هڅې ونې په یو قضیه کې د تحقیقاتو په خاطر د 15 ورځو لپاره زندانی کړی دی. د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا مصر د پوسټ لخوا له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو راهیسې مصري امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د اخوان المسلمین لسګونه مشران او سلګونه غړي زنداني کړي دي. اخوا بیا اخوان المسلمین 13 ورځې اعلان وکړ چې د محمد بدی له نیول کېدو وروسته د دې ډلې مرستیال محمود عزت د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په یو بل تحول کې د مصر دولتي خبري آشان سوې چې د اوسنی موقت حکومت په خوانې مرستيال مشر محمد البرادای به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه ل خپل دند څخه د استفاله عمل محاکمې ته وړاندې کړی شي. راپور نوې چې نو موړې د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محاکمه کیږي. محمد البرادای د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د ځپلو په عکس العمل کې ل خپل دند استعفا کړی ده. په عین حال کې رپورټونه وایي چې محمد البرادای د تیرې شنبه پورس له قاهرې څخه ویانا ته وتلی دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس وایي چې د افغانستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري دا حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. امر الله صالح چې روانونه یې د جرمني په منشن ښار کې جوړې وی غونډه کې برخه واغسته ویلي چې په افغانستان کې موجوده ریاستي نظام اغیزمن نه دی او دا چې باید په پارلماني هغه بدل شي. د مشال ریډیو خبريال ابوبکر صدیق چې دغه غونډه ته اتللی او له امر الله صالح سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
صالح صاحب تاسو وویل چې افغانستان اوس یو په ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لکه تشریح کړئ دا معنی څه ده؟
معنی دې ده چې هغه تعریف شوی دشمن چې خواه طالبان وو او اوس امریکایان غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او د دوی د ماتېدو خبره په منځ کې نشته، د نظامي له لحاظ دې ته وایي ستراتیژیک بند.
څه فکر کوئ چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
د دې خلاصون لاره ډېر ساده ده، باید دعا کار وسی. موږ او تاسو پیژو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي او دوهم دا چې د افغانستان امنیتی ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ټاکنې لاره ځان د پاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک لاره.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لري چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ دی او الته پټن ځایونه دی او دا اساسي افغانستان کې د جنگ دوام خبره ده، نو تاسو په دې توانیږي چې د افغانستان ټول سیاسي کړي سره متحد کړي په یو خلک کې چې هغه د پاکستان په خلاف ودرېږي د پاکستان د مداخله
پر سوچ د دشمن تعریف په مانس کې دا مشتول دی یو درې خبر خمانی هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکښې شته د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي باید توپک په مزکه کښېږدي او له خبرې اترې دغه زیګزاګ خبرې اترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي. په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره او د افغانستان د دولت دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه دی، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې په خوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو تاسو په څه نظر ګوري؟
دا هم شیطانی هڅه دي، د غم په ترشا کوم خاص نیت او ښه نیت نشته. دوی غواړي چې بیا هم د افغانستان په ډلو وویشل شي، هر یو ډلې سره جلا جلا خبرې وکړي. که پاکستان پر اختیام شی هیله لري او شی نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي.
تاسو په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي. تاسو افغانستان ته څنګه
زه سیاسي ائتلافونو هغه توراچ په کابل کې جوړ شوی دا دوی یو ګډه پروګرام لري، زه د هغه شورا غړی یم، د دوی د پروګرامونو ملاتړ کوم. زما برخه او ونده په دغه کانفرنس کې یوازې د امنیتي ستونزو په حقله خبرې کول وو. زما دریز د افغانستان د نظام په حقله چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، زه په خپل تعهداتو کې په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم په هغه اوس هم زه ولاړ یم.
هغه څه شی
هغه فدرالي سیستم نه دی، هغه پارلماني سیستم ده چې افغانستان پراته لدې چې سرغړونه وشي یا خدای ناخواسته د قانون اساسي تخطی وشي، باید له قانوني لارې په قانون کې سه اصلاحات باید مجرا ورو او د افغانستان نظام پارلماني شي. پارلماني په دې معنی چې د رئیس جمهور نه لاندې یو سړی باید وي چې خلکو ته ځواب ورکړي دغه ورځنۍ مسایلو په حق لکه.
د افغانستان د ملي امنیت لپخوانی مشر امر الله صالح سرمود مشال ریډیو د خبريال ابو بکر صدیق مرکا وريده.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپانه په کابل کې د پاکستان او افغانستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ شوی پرونی لوبې په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې پکې وایي دغه سیالۍ د دواړو ملکونو ترمنځ د ښه اړیکو هیلې راوټوکولې. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
وال سټریټ جرنل وایي د پاکستان او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ پرون په کابل کې سوي لوبه 8 کال وروسته ترسره شوه. تر دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د فوټبال سیالي په 1988 کې په افغانستان کې د داوود خان په واکمنۍ کې سوي وه. په پرونی لوبه کې افغانستان پاکستان ته د 0 په مقابله کې په 3 ګولونو ماتې ورکړه، خو 8 کال مخکې چې کومه سیالي سوي وه په هغه کې هم افغانستان پاکستان ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړې وه. وال سټریټ جرنل وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه په داسې وخت کې سوي چې اړیکې ترنګلې دي، خو دا د اړیکو د شکولو یو پایل دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ټلویزیون د لارې دا لوبه وکتله او د نوموړي د ویاند امل فیزي په خبره تر دې وړاندې حامد کرزی په خپل دفتر کې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو هرکلی وکړي. وال سټریټ جرنال د افغانستان د فوټبال د مشر اسلام الدین زهیب لخلی وایي چې دا لوبه ډیره مهمه ده او غواړي پاکستانیان او افغانان سره نږدې کړي چې دا شان دوی خپل منځي ستونزې حل کړي. ورسپانه وایي د لوبې د کتو لپاره نندارچان له لیرې لیرې سیمو راغلي وو چې پکې یو هم د پکتیا وحید الله وطن دوستو چې په وینا د لوبې د کتو لپاره 8 غنټې سفر کړی وو. د وال سټریټ جرنال په وینا د فوټبال لوبه په افغانستان کې بیرته راژوندې شوې ده. تیر کال موبینې کمپنۍ په مالی مرسته افغان پریمیر لیگ پیل شو چې په تلو ټلویزیون ښکارا کړل شو. د موبی په نامه کمپنۍ چې تلو ټلویزیون هم برخه ده، مشر سعد موسنی وای د دوی لپاره مهمه ده چې خلک په لوبو سم رشد شي، ځکه دا د ملت لپاره ډیر ششایدي. وال سټریټ جرنل وای د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ډیره خرابې شوې دي او افغان ولسمشر حامد کرزی چې تمه کوي د پاکستان سفر وکړي په پرله پسې توګه پر دې هوا تور لګولي چې هڅه کوي په افغانستان کې د سولې حالې ځلې ناکامه کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د کورونا او چارو وزیر مجتبی پتنګ وایي په 2014 کال کې د نامنیو او ستونزو د ډېرېدو په اړه تبلیغات بې ځایه دي او اوس چې افغان امنیتي ځواکونه د نږدې ټول افغانستان د امنیت ساتنې چارې سنبالوي، یو لویشت خاورې مخالفینو نه د نیولې بلکې دوی ته له مخالفینو څخه یو شمېر نوې سیمې لاسته ورغلې دي. د نوموړي دغه سرګندونو په اړه نور له خود څخه د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ستر پاسوال مشتبه پتنګ چې د یاد وزارت یو لوړ پوړي هیئت په ملتیا د سې شمې په ورځ خوست تللی و، د قومي مشرانو او ځایي خلکو یوې لویې غونډې ته په خپلو خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو سره په نښتو او یا نورو بریدونو کې د افغان پوځیانو ځاني طرفات ډېر شوي، خو هېڅ سیمه د دوی له کنټروله نه ده وتلې. د 2014 کال په افغانستان کې د سولې، امن او ټیکاو کالو باله او زیاته کړه. د کال پاره کوم ناسم تبلیغات چکیږي د هغه برخلاف به داد مثبت پرمختګونو نظر بلګیس کالوی
د خدای جل جلاله په توفیق باندې چې 2014 کال به داس یو کالوی سستاسو د امیدونو غټي بغړیږي او 2014 کال به تاسو لپاره د صلح، د امن، د ښه حکومت، د ښه ثبات بلګوي. تاسو په خپل وګو باندې استوار اوسئ. دا کومه جګړه چې اوس روانه ده قطعا د فوزونه باندې چې ملي امنیت، اردو یا پولیس دی منفی تاثیر نه کړی ګرچی موږ تلفات لرو دغه دوه میاشتو کې زیات ولې تاسو باور وکئ چې په ټول افغانستان کې یو لیس جای ستاسو امنیتي ځواکونه له لاسه نه ده ورکړی ده بلکې له مخالف لوري نه چې ډېرې منطقې هم نیولې دي.
د ده په وینا یو شمېر استخباراتي کړۍ نه غواړي افغانستان یو پیاوړی نظام او اداره ولري. هغه وویل په خوست کې به هم د امنیت د ډاډمنېدو په خاطر به سیمه ییز پولیس ایجاد کړي. ده د افغانستان په سویل ختیځ کې د سیمه ییزو پولیسو نتیجې مثبتې وبللې.
دا یو استخباراتي تبلیغاتي جنګ دی. زموږ فوځونه به هیڅ وخت مورال له لاسه ورنه کړي. دوه میاشتې مخکې به لس نفره شهیدېدل ولاړو، اوس شل نفر د ورځې شهیدېږي. بیا ورته ولاړ دا د دې لپاره دا جنګونه په لاره چې دا استخباراتي او تبلیغاتي جنګونه سي نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مضبوطه با استقلاله اداره وسی.
خوست والی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د خوست ولایت یو شمېر ضرورتونه کورنیو چارو وزیر ته په ډاګه کړل. نوموړي په ځانګړي ډول د خوست ګردې سړک یاد کړ چې ممکن په ژمي کې حتی کله ناکله د ترافیک پر مخ وتړل شي.
د بیا رغونې په پروګرامونو کې ما د وزیر صاحب سره ګیلې په شکل سره وویل چې ځینې وزارتونه په دغه درې کاله کې یو روپۍ هم دلته نه مصرف کړي، حتی خپل د ادارو څخه خبره نه ده اخیستي. دا زما توقع دا ده چې هغه بودیجه چې د ولایت لپاره په مرکز کې تخصیص کیږي دا باید ولایت را انتقال شي، چې ډېر مهم دی چې ټول باید موږ یاد کړو هغه د خوست ګردې سړک دی چې دا زموږ په امنیتي لحاظ سره ډېر مهم دی، په ستراتیژیک لحاظ راته ډېر مهم دی. او اوس بدبختانه په لاره کې د پکتیا په ولایت کې یو پل هم مهم نړېدلی دی که دا ژمی راسي زه فکر کوم د خوست او پکتیا لار به قطع وي.
د کورنیو چارو وزیر دا هم ویل افغانستان په نږدې راتلونکي کې درې مهمې مرحلې په مخ کې لري، لکه د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو پر غاړه اخیستل، د بهرنیو پوځیانو د شمېر کمیدل، او د دوی د جګړیز ماموریت پای ته رسیدنه او راتلونکي ټول ټاکنې چې دی تمه څرګندوي. له دې مهم ازمونونو څخه بریالي راووزي.
له خوسته مو د نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدو. او د افغانستان د کونړ ولایت د وټپور او مانوګي ولسوالیو ترمنځ سړک چې دوه کاله وړاندې پوخ شوی و اوس د بارانونو له امله کندې شوی. د یادو ولسوالیو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دغه سړک ورته ورغوي. په دغه اړه نور له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د وټپور او مانوګي ولسوالۍ ترمنځ سړک ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دوی له حکومت نه غواړي چې د یادو ولسوالیو ترمنځ سړک ورته له سره ورغوي. یو تنی مشال راډیو ته وویل
زما نوم عبیدالله دی، د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د دې سړک دوه کاله نه کېږي، د منځه لاړو، د وګړو ټول خوتې خوتې دی، ګاډي پکې نشي تللی او هر څه ګډوډ دي. نو ته مونږ د حکومت نه وختنه ده چې دا بیا د سره جوړ کړي.
یو بل تن هم ورته غوښتنه لري او وایي
اختر محمد مینو د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دوه کاله کېږي چې مونږ ته سره کې پخ کړي دي. اوس ټول کندې کندې دي، باران چې وشي اوبه پکې ودرېږي. نو حکومت له پکار ده چې مونږ ته سره کې بیا جوړي. اوس مونږ ته ډېر زیات تکلیف.
د کونړ والی شجاع الملک هم دا مني چې د ولسوالیو ترمنځ سرکونه په اساسي توګه نه دي جوړ شوي، خو وایي چې هڅه به وکړي چې د سرکونو د رغونې لپاره یو اساسي لار ولټوي.
د دولت په سطح باندې زموږ سره داسې بودیجه نشته دی، ولې دغه کارونه چې پی آر ټي یا خارجي دوستانو کړي دي. لیکن افسوس په دې خبره ده چې دغه سرکونه جوړ شوي نه یوازې د وټپور او د مانوګي، بلکې د اسمار او د غازی آباد ترمنځ، د اسمار دانګام ترمنځ، د سرکانو د پشت ترمنځ، دا سرکونه ټول دغه په حالت کې دي. ولې چې هغه صحیح مواد استعمال نه کړ، صحیح هغه پریس نه کړ، صحیح نظارت ونه شو، د قیر په ځای باندې سو مبلای لالته وری دی، د سیمټو په ځای شګه او د شګه ځای په ځای خاور. نو موږ به تلوسه کوشش کوو دغه پورې جدلته دا یو څه ناسته مشاورین په کونړ کې دا اوس هم خبرې کړي. کله چې وشو دوباره د دې لپاره یو اساسي چارونه سنجه او دوباره دا سرکونه جوړ نشي، نو دا حالت ته ورسي چې هغه خامه به د مانی شراب ولري.
د یادولو د چې د کونړ ولایت اوسیدونکي د ولایتي بیا رغونی په ټیم نیوکی کوي چې د یادو ولسوالیو ترمنځ سرکې په اساسي توګه نه دی جوړ کړی، او که د رغونې چارې پیل نشي نو ډیر ژر به پوخ شوی سړک بیرته خام شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت،
امان الله خان یو ستر انسان،
عظیم میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی،
تاجي صاحب نبر حسین خلکو ته سیاسي شعور وده ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد من.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان میرعلي ډیگری کالج د کونکو په دغه کالج کې د یو شمېر ستونزو او سہولتونو د نشتوالي له امله په احتجاج ګوتې پوری کړې دي. دوی وایي چې سالانه وظیفه هم ورته نه ورکول کیږي. مظاهره کونکو د کالج مخې ته د بنو غلام خان لوی لار د احتجاج په توګه بند کړې وه. په دغه اړه نور حال لسیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
دا شمالی وزیرستان میرعلي ډیگری کالج د کونکو په یاد کالج کې دا سہولتونو د نشوالي او سالانه سکالرشیپ یا وظیفه نه ملاوېدو پر ضد د کالج مخې ته په بنو غلام خان های وی لاریون وکړو، چې په کې د کالج په سلګونه زده کونکو ګډون وکړو او بنو غلام خان های وی تر څو ساعتونو پورې د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی و. احتجاج کونکو د پولیټیکل انتظامی او تعلیم سانګې چارواکو څخه غوښتنې کولې چې ورته دې په کالج کې سہولتونه برابر کړي، ځکه چې په یاد کالج کې دوی د لایبرری، هاسټل، امتحانی حالونو کې د بجلی نشواله، سپورټس گراؤنڈ او ترانسپورٹ سہولتونو د نشوالی له وجې د مشکلاتو سره مخ شوی. په احتجاج کې ګډونوال د کالج زکونکې فدا محمد وزیر د خپلو مطالبو په اړه وایي
چې کومه پولیټیکل انتظامیه د دامش خپل حقوق نرګوي. دا د میج مطالبات نن سبا پور امر احتجاج دی. کده میج ته پاتور زه خپل جواب نه کوم. میجو په دغه د میرلی میران شارور باندې خپل احتجاج کوي.
شوکت الله دا وړوای په کالج کې ګنډش مرستون زیدي چې چارواکي ورته هیڅ توجه نه کوي.
هاسټل دا، ټلیفون دا، سکالرشیپ تا، او میش کالرک سٹاپ نشتا، نیرا سٹاپ نشتا، هاسټل مسله دا به غونډه انشاء الله سره باندې وي. پی ای پیسې وای، سکالرشیپ دې ځنه تر نه وای دې فاټه دا خو دې میش خپل حق ته دا میش ته ملاو شي.
عاطف الله وای تر سوچ ورته په کالج کې خپل جایز ضرورتونه نه وي پوره شوی تراغیبه احتجاج کوي.
لبرئی میں ٹولے داستی چے جکے اوخڑ لے پولٹیکل تمیز دے احتجاج دا چے سے پیرے مشتا دا کرس فیف یا سغانی میں لاؤ شوائے میشے پیرے احتجاج کی.
دازدا کون کو دغا غختنو پاڑا مو چے کلا دا یاد کالج پرنسیپل نور صاحب خان سرا داڑی کونی ولو حسا وکڑا نو پا کالج کے دا ٹیلیفون دا نشوالی لوجے ور سرا رابیتا نوشوا او دا شمالی وزیرستان تعلیم سانگے مشار دا دفتر ٹیلیفون ٹولش میرے ہم ترسو ساتونو پورے مصروف ساتل شوے وے. دا کالج دا کون کو دا ہم ہوئے چه دا یاد کالج دا لوبو گراؤن لپارا او سلویخ لکا روپے منظور شوے دی چه لا ہم پر عملی کار ندے پیل شوے او دا کالج دا کون کو ٹرانسپورٹ لپارا دوا بسونا تیار ولاڑ دی چه هیس یو چارواکی دا ذمہ داری تا جوگا نده چه ورتا دا غبسونا دا استعمال لپارا پکار را والی. دا یدونه دا چه پیاد کالج که تر اتل سو پور زکون کی زکڑه کوی.
دا مشال تر سنگو سه هر اورز دا سهار لنهو دا مخام تر شپگو.
اوریدم کو د مخام شپګو ته لږ وخت پاتې دی. د ملیحا میرزادانه یو وار بیا د خبرونو لنډی سور.
د امریکا لخوا د پېښور په ګنسیمه کې د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم مدرسه باندې د طالبانو، القاعده، لشکر طیبه او نورو وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګېدلې دي. د امریکا د خزانې د محکمې لخوا د تېرې نهې په ورځ په بیان کې ویل شوي د پېښور ګنج مدرسه د وسلوالو طالبانو سره مالی مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وایي په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کېږي. یادې مدرسې هم د امریکا لخوا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي تېره شپه په کوټه کې په یو چاپه کې بمونو جوړولو تر 100,000 کیلوګرام پورې چاودیدونکي توکي نیولې او اته کسانې گرفتار کړې دي. امنیتي عسکر وايي دغه نیول شوي مواد په غتی رو دوه بمی چاودنو کې د استعمال شوو موادو غونډې دي چې پر روان کال کې په دغه خار کې تر 200 پورې خلک وژلي. په کراچۍ کې پرون راهیسې د سلورو ورکو بلوچانو مړی موندل شوي. د کراچۍ پولیس وايي د نهي پورس د خار له نودن بای پاس سره نږدې د دوه بلوچانو مړی په لاس ورغلي دي. د سرجاني ټاون پولیس وايي نن سهار هم د هب ډیم سره نږدې د دوه بلوچانو مړی شهادت ترلاسه شوی دی. سباله پا پاکستان که ده صوبایی و قومی اسمبلی پا یو سلویف ساکو زمینی انتخابات ترسره کیگی. پا ده لڑکی ده پاکستان الیکشن کمیشن طول تیاریانی سر ترسه ولی دی و حکومت ده حساس و سیمو سیکیورتی هم سخته کرده ده. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ مشال ویډیو ته وویل چې د دوی په اجنډا کې د ځینو بندي طالب مشرانو نومونه شامل دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزین رایس په 20 سپتمبر د منموهن سنگ او د اوباما ترمنځ کېدونکي ملاقات پلانونه اعلان کړل. د شام حکومت مخالفې ډلې د فعالینو هغه دعوی رد کړي چې حکومتي ځواکونو د دمشق او خواوشه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بمباري په وخت زهرجن ګیس استعمال کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي.
اوریدونکو د ملیحه میرزاده نه مو خبرونه واوریدل چې ورسره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ما هارون بچا ملیحه میرزاده او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د الله پاک.